رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چروغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن پنجشنبه ده، د 1409 کال د میزان د میاشتې 12مه ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 4مه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې عاشق الله رحیم زویه تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي اسلام آباد په افغانستان کې د امریکا د کامیابۍ لپاره لار پرانستې ده او په دغه برخه کې یې ډیره همکاري کړې ده. ښاغلی قریشي د خبرې پرون د چهارشنبې په ورځ دلته په واشنگټن کې د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې وکړه دی. قریشي وویل اسلام آباد په افغانستان کې پر روان جنگ کې یوازې دانه چې د امریکایانو لپاره یې میلیونونه ډالر سپما کړي دي، بلکې د امریکا د بری لپاره یې لاره هم پرانستې ده. ښاغلی قریشي دا وویل دا خبره عادلانه ده چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې درنه په اختلافاتو باندې پاکستان ګرام وبلل شي. ښاغلی قریشي وویل پاکستان باید ګرام ونه بلل شي. هغه وویل پاکستان د افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او زیاته کړه چې افغانستان یو مستقل هیواد دی، هغوی تصمیم نیسي او موږ یې درناوی کوو. ښاغلی قریشي همدارنګه وویل چې پاکستان غواړي طالبان د سولې خبرو ته راشي او زیاته کړه چې پاکستان باید له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي چې طالبان د سولې خبرې وکړي. قریشي وویل د افغانستان سول او ثبات د پاکستان په ګټه ده او په خبره یې که افغان ماشومان ناامن وي، د پاکستان ماشومان به هم په امن کې پاتې نه شي. ایران د ملګرو ملتونو د نړیوال عدالت په محکمه کې په امریکا تور لګولی دی چې واشنگټن د ایران سره د انډیوالۍ د تړون نه چې په 1955 کال کې یې دواړو هیوادونو کړی وه سرغړونه کړې ده. دغه محکمه د امریکا نه غوښتي وه چې په ایران د یو څه اندازه اقتصادي بندیزونه کم کړي، خو د امریکا د دې غوښتنې په ځواب کې د ایران سره د ملګرتیا د تړون فسخه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی چې ایران زخت زیات وخت کېږي چې په دې تړون عمل نه ده کړی او په کار وه چې امریکا ډېر پخوا ترې وتلې وه. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د دغه موافقې نه په یو اړخیز ډول د امریکا د وتلو نه دا څرګندېږي چې د تهران او د واشنگټن ترمنځ تشنج څومره زیات شوی. د امریکا د ملي امنیت مشاور جان بولټن ویلي دي چې د امریکا پالیسي په ایران کې د رژیم بدلون نه، بلکې د دې توقع لري چې تهران باید په خپل سلوک کې فوق العاده تغییر راولي. هغه وایي
Our dispute is with the Ayatollahs who have taken Iran from a respected position.
زمونږ اختلاف د آیت الله غانو سره د ایران د ریچ د احترام وړ وو، اوس په نړیوال ټولنې کې په یو نړیواله دولت بدل کړی دی. مونږ د ایران د خلکو سره هیڅ اختلاف نه لرو. ایران د ملګرو ملتونو محکمې ته د واشنگټن د هغو اقداماتو په باب شکایت کړی وو چې امریکا هغه بندیزونه چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اساس لرې کړی شوي وو بیرته په ایران لګولی دي، او دا د ایران او د امریکا ترمنځ د اقتصادي اړیکو په باب د 1955 کال د موافقې نه سر غړونه ده.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوري. ایران همدارنګه په سعودي عربستان او روسیې تور لګولی دی چې د خامو تیلو د تولید په هکله یې د اوپک د تړونه سرغړونې کړې دي. ایران وایي دغه دوه هیوادونه به دومره تیل تولید نه شي کړی چې د نړۍ په بازارونو کې د ایران د تیلو ځای ونیسي. امریکا بل میاشت په ایران اقتصادي بندیزونه لګوي چې هدف یې د دې هیواد د تیلو صادرات صفر ته راټیټول دي. امریکا د سعودي عربستان، روسیې او د اوپک د نورو غړو هیوادونو نه غوښتي دي چې د خامو تیلو تولیدات دې نور هم زیات کړي چې د ایران د تیلو د صادراتو ځای ونیسي. د رویټرز خبري اجانس په راپور کې ویل شوي دي چې روسیې او سعودي عربستان تیره میاشت په پټه تړون کړی و چې د تیلو تولید زیات کړي او د نړۍ په بازارونو کې د تیلو قیمت لوړېدو ته پرېنږدي. پاکستان خپل یو تبا چې د قتل تور پیدای برتانیې ته سپارلی. پاکستان یو کس برتانیې ته سپارلی چې 14 کاله پخوا یې په برتانیې کې یو کور ته ور اچولی و او د همدې کورنۍ 8 تنه پکې وژل شوي ول. پاکستانی پولیسو دغه کس چې شاهد محمد نومیږي په 2015 کال کې د راولپنډۍ په ښار کې نیولی و. د برتانیې د یارک شایر پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستانی او برتانیوي پولیسو دغه شخص په ګډو عملیاتو کې نیولی. هغه پوره 14 کاله په پاکستان کې پټ وو او پولیس ورپسې ګرځیدل. د روسي جمهور رئیس وایي د سوریې د ادلی په ولایت کې د هیڅ پراخ نظامی عملیات پلان نشته. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبه پر ورځ وویل چې د ادلی په ولایت کې د غیر نظامی سیمې جوړېدو ګټور کار و. د غیر نظامی سیمې طرحه روسیې او ترکیې په ګډه جوړه کړې وه. د روسي جمهور رئیس وویل زه په پوره یقین ویلی شم چې خپل اهداف به ترلاسه کړو. او وروستی خبر دا چې پولیسو په امریکا کې یو شخص په دې تور نیولی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د دفاع وزارت یې په مشکوکو موادو ککړ لیکونه لیږلي ول. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د پنجشنبه په ورځ د ټولو ولایتونو په مرکزونو کې د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک ټکنالوژي څخه د کار اخیستلو د خپلو مامورینو د روزنې چارې پیلوي. کمیسون وایي تر اوسه شاوخوا 14,000 دستګاوې دغه کمیسون ته سپارل شوي دي رسیدلي دي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون وایي چې د شاوخوا 24,000 بایومیټریک دستګاو له ډلې چې دا کمیسون ورته د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ په برخه کې اړتیا لري، د چهارشنبې تر ورځې دغه کمیسون ته 12,200 پای رسیدلي او تمه ده چې پاتې نورې به په یوه یا دوه ورځو کې کمیسون ته وسپارل شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون منشي او وینسیت حفیظ الله هاشمي نن خبریالانو ته وویل چې تل په اتشتمه د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو دپاره د کمیسون د 250 کارکوونکو د روزنې چارې بشپړې شوي او ټاکل شوي چې د پنجشنبې په ورځ به د ولایتونو په مرکزونو کې هم د بایومیټریک ټکنالوژۍ سره د کمیسون د مامورینو د بلدېدو دپاره روزنیز ورکشاپونه پرانیستل شي.
موږ سره وعده شوي چې د 12 تاریخ سبا پورې به دا مواد کابل ته رسیږي. زه هیله منم چې دا ورسیږي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه که کمیسون وایي چې په پام کې لري چې د تلې پاتې شتمه د ولسي جرګې د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه په 1,000 محلونو کې کار واخلي. دغه کمیسون د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره افغان حکومت ته د بایومیټریک د 24,000 پایو د اخیستو وړاندیز کړی. د ټاکنو سار یو شمېر ادارې دا ګڼي چې د ټاکنو ورځې ته په پاتې کمو ورځو کې به دا د ټاکنو خپلواکه کمیسون ته دا ډېره ګرانه وي چې د بایومیټریک دستګاوي د افغانستان ټولو ولایتونو ته ورسول شي. د ټاکنو خپلواک کمیسون هم وایي چې د افغانستان شاوخوا 300 ولسوالۍ له ډلې د کمیسون څلور اویا ولسوالۍ ته د ځمکې له لارې ټاکنیز حساس مواد نشي استولی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون وایي که چیرې په ټاکلې موده د بایومیټریک دستګاوې دغه کمیسون ته ونه رسیږي نو دوی به د دغې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو او یا نه اخیستو پرېکړه د افغانستان د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د استازو سره د سلا او مشورو وروسته اعلان کړي.
ما وویل چې دې کې به کمیسون کینی او بیا به دا څېړي دا موضوع چې ټاکنې په کوم حالت ته یوسي. هغه شته څه ورته وایي ولې اتویشتم د میزان باید متاثر نه شي، اتویشتم د میزان ته باید انتخابات حداقل شروع شي. دا چې په کوم رقم شروع کوو، په کوم فکر باندې ځو، په کوم آپشن نه کار اخلو، دا به بیا کمیسون پرې پرېکړه کوي. مسایل شته، بحث پرې شوی دی، ولې اوس یې مدوات سره نه شریکو، په امیدوارم چې دا مواد ورسیږي.
خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند وویل چې ټاکنې خامخا د تلې پاتې شتمه ترسره کیږي. د ستر ملي ائتلاف په نوم د افغان حکومت د یو مخالف ائتلاف سربیره شاوخوا 15 سیاسي ګوندونو هم د ټاکنو په بهیر کې د شفافیت او د یو رای ورکوونکي لخوا څو ځله د رای د کارونې د مخنیوي او د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره د تلې پاتې شتمه د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستو غوښتنه کوي. افغان حکومت د سیاسي ګوندونو د پرله پسې غوښتنو وروسته پر روانو ټاکنو کې د بایومیټریک څخه د کار اخیستلو پرېکړه وکړه. د افغانستان د ټاکنو سار یو شمېر ادارې دا ګڼي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسون د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاه د لیږ او بیرته کابل ته دغو دستګاو د ستنېدلو په برخه کې کوم پلان نه لري. د پیپا په نوم د ازادو عادلانه ټاکنو د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې راروان ټاکنو ته په پاتې موده کې ټول افغانستان ته دغو دستګاو لیږ د ټاکنو کمیسون په وړاندې یو سر ګواښ دی.
وخت کم ده او دغه تجهیزاتو او دغه وسایلو اول لیږد دغه خوندي انتقال ولایتونو ته الته ویش په مرکزونو باندې او بیا هم په مرکزونو کې دغه خوندیتوب په ټولو باندې او بهتر را انتقال د یو اساسي پلان وزارت لري چې له بده مغه تروس پرې موږ د سګورو چې په ټولو معنا د لپاره خوندي پلان نشته.
د افغانستان یو شمېر لوی سیاسي ګوندونو ویلي چې کله ټاکنو خپلواکه کمیسون د بایومیټریک سیستم څخه د تلې پاتې شتمه کار وانخلي نو دوی به په ټاکنو کې برخه وانخلي. د پیپا اجرایوي رئیس وایي د ټاکنو خپلواکه کمیسون باید دا اعلان وکړي چې د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه ټول افغانستان کې کار اخیستل کېدی شي او کنه. د ټاکنو سر د ادارې دغه چارواکي وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته پکار دي چې د غور وروسته له دغو دوه لارو یوه لاره غوره او د افغانستان خلکو ته هم خپله پریکړه اعلان کړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره حساس او غیر حساس مواد کابل ته رارسېدلي دي. د انتخاباتي موادو د څرنګوالي او روان کمپاین په هکله د امریکا ژغ آشنا رادیو د ټاکنو د خپلواک کمیسون د منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي سره مرکه کړې.
هاشمي صاحب، نن شپږمه ورځ ده چې انتخاباتي مبارزې پیل شوې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون په نظر دغه لړۍ څنګه روانه ده تر اوسه پورې؟
دقیقا په کل کې موږ ډېر زیات خوشحاله یو، او دا د افغانستان خلکو لپاره یو لوی زیری و، او د افغانستان خلک د ډېرې مودې راهیسې دغه ورځ ته منتظر وو چې د 8 کال وروسته چې دوی بیا راځي او خپل وکیلان انتخابوي د ولسي جرګې لپاره، او د هغوی په کمپاینی مبارزاتو کې سهم اخلي. یو ډېر ښه رونق پیدا کړی دی. هر ځای کې چې ګورې عکسونه دي، هر ځای کې چې ګورې شعارونه دي، کمپاینونه دي، په کتلویزیونونه ګورې، په کابل کې هم همدارنګه د کاندیدانو برنامې خپروي، عکسونه خپروي او مرکې ورسره کوي. همدارنګه په غونډ کابل او په غونډ افغانستان کې په غونډو ولایتو کې ښه یو جوش یې رامنځته کړی دی چې دا د خلکو او زموږ دپاره د قناعت وړ دی او خوښ یو، یعنې د توقعونه هم پورته دغه مبارزات په ښه شکل روان دي. ولې وړې غټې ستونزې هم په بعض ځایو کې متاسفانه شوي دي چې د کاندیدانو مراد کړي نه دي، او یو اندازه تخلفات هم پکې شته چې طبعا موږ عبد کمیسون د شکایاتو کمیسون هم زموږ د رسنیو کمیټه په دې باندې لګیا ده مستند سازي کوي چې مطابق قانون به هغوی سره به هغه کوي. ولې په کل کې ویلی شم چې دا یو ښه پروسه ده، موافق پروسه ده. تر اوسه پورې الله دې وکړي چې امنیتي ستونزې هم مختره نه شي او دغه شلو د کمپاین چې دی په خیر سره خلاص شي.
د رپورټونو له قراره حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلی دي کابل ته چې ولایاتو تم د انتقال په حال کې دي. په دې اکلا کې یو لاند معلومات اوریدونکو سره شریک.
اساس مواد او غیر اساس مواد د بهر څخه مکمل کابل ته رسیدلی او د مرکز نه ولایاتو ته مکمل تور رسیدلی دي. فقط د مرکز زونن حالت د انتقال کې دي چې مرکز یادون کابل، کاپیسا، پروان د نږدې ولایتونو دي چې دا نن تر مازګره پورې دا هم رسیږي. متبقي ولایت ته رسیدلي دوه مرحله کې به د ولایتونو بیا به ولسوالۍ ته، همدارنګه بیا به د ولسوالۍ نه د مرکزو ته دا انتقالیږي. موږ بینالمللي ټول روان دي چې هغې بهر موږ ته فرمایش ورکړی په اساس د موږ فرمایش د کمیسیون د تقاضا په اساس باندې، او هغه نیازمندي چې ورته موږ لرو موږ هغوی سره قبلا مشرکه کړي او هغوی بهر چاپ کړي دي مواد رسیدلي. موږ دا اوس کوم ستونزه نه لرو، نو زه هیله من یم چې آینده ورځو کې هم کوم ستونزه پیدا نه شي.
هاشمي صاحب، یوه موضوع چې ولس مورته اندېښمن دی، همدارنګه څارونکي، هغه څوک چې نوماندان دي او کمپاینران دي، دوی ټولو ته یوه اندېښنه د دې پیدا ده چې دغه رارسېدلي حساس او غیر حساس مواد به څنګه ساتل کیږي چې هم تخریب نشي او هم د درغلیو لپاره ورنه کار وانه خستل شي. د خوندي ساتلو پوره ډاټ لري؟
خو اول خو دغه مواد هغه کوم سیستمونه چې موږ دا په نظر کې نیولي، هغه سیستمو ته او هغه میکانیزمونه چې کمیسون سره کړی دي او تصویب کړی دي، دا هغه ته په کتو سره دغه نه هیڅ سوء استفاده کېدای نشي دغه مواد نه. ولی په هر حال دا څونه اساس مواد دي، موږ هم تاکید داو د تیرو نام چې کوم درسونه اخیستي دغه ته په کتو سره دغه مواد په قسم باندې به انتقالیږي چې د امنیتي ارګانونو تر نظارت لاندې دا دقیقه دي مغه مرکزو ته او د دې پیرا او امنیت مسولیت غونډې امنیتي ارګانونو په غاړه وسیږي. موږ ته دا ډاکل شوی دی تر هغه وخت پورې چې انتخابات ورس راځي چې دا مواد به مرکزو ته مرکزو کې وسیږي، نو دا به مکمل ډول دی به امنیت ساتي. نو د خوندیتوب لپاره هغه پوره اقدامات شوي دي چې په ډاډه ویلی شم ان شاء الله کوم ستونزه به نه کیږي. خو بیا هم افغانستان د نازک حالت دي، امنیتي ستونزې دي، ولې په کل کې موږ ته دغه ډاډ راکړل شوی دی چې کوم ستونزه به نه جوړیږي.
ډېره مننه هاشمي صاحب، کورم ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د بامیان په ولایت کې یو شمیر مالداران وایي چې د لبنیاتو تولید د پخوا په نسبت ښه شوی، مګر د دوی عمده ستونزه د لبنیاتو د مارکیټ نشټوالی دی. د مالداری د چارو متخصصین وایي د دولت توجه د لبنیاتو د پروسس په برخه کې ډیره مهمه ده. نورحال پر پورت کې واوري. د بامیان ولایت د لبنیاتو تولیدونکو وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د دوی د لبنیاتو محصولات نسبتا عصري سوي، مګر د دوی عمده ستونزه د لبنیاتو د مارکیټ نشټوالی دی. مستې، کورت، پنیر او کوچ د دوی د مشهورو محصولاتو له جملې څخه دي. اوس ښځې د مشک یا غړکې د استعمال په ځای فلزي غړکه استعمالوي او په برقي دیګ کې مختلف ډول لبنیات جوړوي. زینب د بامیانو ولایت د لبنیاتو تولیدونکې ده. وایي هر ورځ د بوزو، غواوو، د شیدو څخه مستې، کورت، پنیر، نور لبنیات جوړوي.
ونو کې سه ملاق جوش خورد را پایین میکنیم، بازار میمانیم تا او سرد میشه. اونو
لومړی شیدې شوو تر څو میکروبونه یې مړه سي. وروسته ګورو چې لږ څه یخ سوي بیا مستې ځینې جوړوو. په دې ولایت کې زیاتره ښځې په کرنه او مالداري مصروفه دي. ځینې وایي چې تولیدات یې د پخوا په نسبت معیاري سوي دي، بیا هم مناسب فروش نه لري، خو په پسرلي او دوبي کې ډېر داخلي سیلانیان دا محصولات رانیسي.
ما خود بر فعلان نمال یک دن گوستان کشتیم، شیش و جگر قابل استفاده نیه. خلاص بگم خواست از ما دولت همیه که باید همکاری کنه دیگه، واکسین بره دوا بده مرا.
کچیری دولت مشت د لبنیاتو پروسس د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي، دا به د افغانستان د تولیداتو بازار د بامیان د ولایت په لبنیاتو پورې رافسي. محمد نبی د بامیان ولایت مالدار دی.
85-90% اراضی زیر کوه پوشونی ده و دارای علاقه
د کرهن اداره د لبنی تولیدات په برخه کې مشتر همکاری کړي، خو د چارویو د ناروغیو د مخنیوي په اړه څه نه دي سوي. زه مالدار یم خو موږ ته کنجاړه نه درک رسوي. عریضه دوی ته وړاندې کوم خو دوا او درمل نه راکوي. واسطه بازی ده. د کرهنې او مالداری متخصصین وایي د بامیان د ولایت آب و هوا د مختلفو لبنیاتو په تولید کې ډېره مرسته کولی سي. په دې برخه کې د دولت پاملرنه او د کورنیو په خاص ډول د ښځو په اقتصادي ژوند ښه اثر اچولی سي. ډاکټر حیدر سروري د کرهنې متخصص دی.
58 په کلینیکي سطح حیواني لرم د سطح ولایت بامیان. اینو البته ما جواز شنه میتونیم نظارت میکنیم.
بامیان د افغانستان یو له هغو غرنی ولایتونو څخه دی چې د 50% څخه تر 90% پورې غرونه لري. د دې ولایت اکثره اوسیدونکي په کرنه او مالداری بوخت دي. د بامیان ولایت د کرهنې او مالداری ریاست وایي چې هر کال د 50 څخه زیاتو ښځو ته د کرهنې او لبنیاتو د تولید زده کړې ورکول کیږي. د بامیان ولایت د کرهنې ریاست رئیس عبدالوهاب محمدی وایي د بامیان په ولایت کې 50 حیواني کلینیکونه لرو او سش کال د کانګو تبه یو لوی چلنج و. او سش کال مو 300,000 حیوانات د کانګو د تبه د ناروغۍ څخه ژغورلي او د تاون د ناروغۍ په مقابل کې واکسین سوي دي. د بامیان ولایت د کرهنې ریاست وایي چې د دې ولایت اکثر اوسیدونکي په کرنه او مالداری اخته دي، چې د مشهورو محصولاتو له جملې څخه یې شیدې، مستې، پنیر او کورت شامل دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، د افریقا وچې ته د متحده ایالاتو د لومړۍ میرمنې مانیلا ټرمپ د شپږ ورځني سفر دوهمه ورځ ده. خو د مانیلا ټرمپ پر دې سفر د روان کال په پیل کې د افریقایي مشرانو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د انتقادي څرګندونو او د افریقا لپاره د واشنگتن د ستراتیژي په اړه د اندیښنو له امله دا سفر یو څه اغیز ښکاري.
میرمن ټرمپ د سه شنبې په ورځ د غانا مرکز ته په رسیدو سمدستي یو سمیز روغتون ته ولاړه او له میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو سره د کمپلو او نانځکو مرسته وکړه. سپینه مانی وای لومړی میرمن به په دې سفر کې په روغتونونو کې مند او ماشومانو ته په پاملرنې او ماشومانو ته پر زده کړو تمرکز وکړي، کوم چې د ماشومانو د هوساینې لپاره د دې کمپاین مهمه برخه جوړوي. افریقا ته د میرمن ټرمپ سفر څو میاشتې وروسته لغې کیږي چې د افریقا وچې په اړه د جمهور رئیس ټرمپ یوې ناسمې استعلام د دې وچې د اوسیدونکو غبرګون راوپاروه. خو د نظر یو شمیر خاوندان وایي د لومړۍ میرمنې دا سفر ممکن افریقایان قانع کړي چې ټول امریکایان داسې نظر نه لري.
د افریقا په اړه د جمهور رئیس تیر څو بیانونه واقعا د خواشینۍ وړ دي. خو فکر کوم د لومړی میرمنې سفر به دا روښانه کړي چې یوازې دوه درې ټویټونه د امریکایانو د امریکا سیاستونه او د حکومت نمایندګي نشي کولی.
د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د افریقا د پروګرام مشر د هغه څه په اړه چې ممکن د میلانیا ترامپ پر سفر اغیز وکړي وایي:
Given that this is an extraordinary
دا سفر په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې جمهور رئیس ترامپ افریقا سره روابط نه لري او په اړه یې ناسم نظریات لري. فکر کوم دا یو فرصت دی چې کولای شي پر حالاتو مثبت تاثیر وکړي. که څه هم لوی پوښتنه دا ده چې لوی استراتیژي څه ده، او زه فکر کوم چې د دې ځواب به لومړی میرمنې ته ستونزمن وي.
د متحده ایالاتونو حکومت د خپل بودیجې په طرحه کې د افریقا لپاره په بشري مرستو کې د پام وړ کمال غوښتنه وکړه، خو کانګرس د دې کموالي مخه ډپ کړې ده. میلانیا ترامپ به له غانا وروسته مالاوي، کینیا او مصر ته هم سفر وکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کابل پوهنتون کې په لومړي ځل یو شمیر داسې محصلین چې په سترګو نه ویني له نورو سره یو ځای زده کړې کوي. دغه محصلین چې د نابینایانو ځانګړي ښوونځي لوستې د کانکور له لارې بېلابېلو پوهنځیو ته بریالي سوي. دغه محصلین د استادانو لکچرونه ثبتوي او تقریري ازموینې ورکوي. د کابل پوهنتون نابینا محصلین وایي چې په زده کړو کې هڅه کوي چې د نورو د اوږو بار نه سي. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش رپورت لري.
دا کابل پوهنتون دی، خو دا محصلین له نورو بیل دي. دا محصلین په سترګو نه ویني خو د نورو غونډې ټولګیو ته راځي او زده کړې کوي. سکینه سادات د پښتو ادبیاتو پوهنځي د لومړي کال محصله ده. هغې د نابینایانو ځانګړي ښوونځی ویلی:
اوس پوهنتون ته راغلی یم، په ډېر ستونزو سره مخ یم، خو بیا هم زه هغه هیڅ ستونزه نه ګڼم، او په ستونزه کې وایم چې زه لوی خدای لرم. زه همدغه ستونزه کې مبارزه کوم او راځم خپل تحصیلات انشاءالله تعالی سرته رسوم.
د کابل پوهنتون مسؤلین وایي چې دا کال د لومړي ځل لپاره دولس نابینا محصلین د کانکور له لارې پوهنتون ته بریالي سوي چې د ادبیاتو، شریعتو او ژورنالیزم په پوهنځیو کې زده کړې کوي. دا محصلین وایي که څه هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو نابینایي د زده کړو مخه نسي نیولی.
که یو څوک پیدا شو پر لاره کې موږ سره مرسته کوي، که نسو دغه د یو لکۍ لړم چې په لاره کې لاسي چوب موږ ورته وایو، دغه سره کار اخلم، دغه څخه کار اخلم.
دغه محصلین وایي چې دوی د ازموینو پر مهال تقریري ازموینې ورکوي او د استاد لکچرونه په خپلو ریکارډرونو کې ثبتوي.
او بیا اوسه چې درس تشریح کوي هغه سفته یې، او بیا مونږ کور چې ورشو هغه نه بیا بیرته اوره او زده کړه کوو. بیا استاد چې کارخانګي یا کورنۍ دنده ورکي یا نور درسونه چې مونږ غواړ چې استاد ته تشریح کوو هغه اورو، بیا بیرته استاد ته تشریح کوو.
د دغو محصلینو په خبره چې تر فراغت وروسته به له نابینایانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته کوي.
انسان باید کوښښ وکړي چې زده کړي، درس وایي، ځکه چې درس یو مهم عنصر په زندگی کې ده.
که څه هم په کابل پوهنتون کې د نابینایانو لپاره د زده کړو ځانګړي ټولګي او استادان نسته، خو دغه پوهنتون مسؤلین وایي چې خپلو نابینا محصلینو ته د لیلیې اسانتیا برابره کړې چې د تګ راتګ پر وخت له ستونزو سره مخ نه سي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق خبرداری ورکړی چې په لسو زرو هغه ماشومانو کې چې په اندونزیا کې د تباه کوونکي زلزلې د سونامي څخه د جمعې په ورځ ژوندي پاتې سوي د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د ملګرو ملتونو وجه صندوق وایي په ماشومانو باندې د دغې سختې زلزلې د اثراتو او هم د دغو ماشومانو د حفاظت په باب زیاته اندېښنه لري. د انډونیزیا د لمبوک په ټاپو کې په دغه سخت زلزلې کې 550 تنه مړه او 340 زره نور د خپل کورونه بې ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجه صندوق وایي د سلاديسي د ټاپو د نفوس دریم برخه ماشومان دي. دغه دفتر وایي چې هلته 340% ماشومان په فقر کې ژوند کوي، او هم دا وجه ده چې د غربت له کبله ډیر ماشومان د عدم تغذی په مرض اخته شوي. د ملګرو ملتونو د وجي صندوق نتا کریستوفی بولی راک وایي چې د هغو ماشومانو د حفاظت په باب زیات اندېښنه لري چې په دغې تباهۍ کې د مور او پلار نه جدا شوي او یا هم یتیمان شوي دي.
This is also a region with a low birth registration. Only 33% of children are registered, and birth registration is of
course. هلته داسې مشتد چې هلته ماشومان د تولد په وخت کې ډیر کم ثبتیږي. هلته یوازې 33% ماشومان نومونه ثبتیږي. د ماشومانو ثبتول د هغوی د حفاظت سره مرسته کوي. په دې برسیره دغه ماشومان د قاچاقبرانو د خطر سره هم مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو وجي صندوق وایي هغه ماشومان چې د تولدي اسناد نه لري په اصل کې رسمان موجودیت نه لري او هم هغوی د اساسي خدماتونه لکه صحي، اجتماعي او تعلیمي محروم دي. د ملګرو ملتونو وجي صندوق د دغو ماشومانو سره د عاجلو مرستو دپاره د 5 میلیونو ډالر خواست کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. په افریقا کې د میلیونونو بیوازلو کسانو لپاره د ککړو اوبو، د پاکوالي او د پاک چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې هڅې کافي نه دي، خو د کینیا د مرکز نایروبي په یوه غریبه سیمه کې د یوې پروژې په مرسته هڅه کیږي چې دا واقعیت بدل سي. د انساني غوښتنو په نامه دې پروژې داسې یو سیستم جوړ کړی چې ککړې اوبه پاکوي او دا ممکن د نورو بېوزلو سیمو لپاره د یوه ماډل په توګه وکارول سي. په دې باره کې سمیع الله جلالزی رپورټ لري.
له هغه وخته چې نیلی میسانګو په 2014 کال کې د نایروبي بېوزلې سیمې کبیرا ته تللې، اولادونه یې څو ځله د ککړو اوبو له امله ناروغان شوي دي.
د اوبو پر موږ ډیر تاثیر کړی و. دوی د ناسله خوږه شکایت کاوه، خو کله چې ما ناولې اوبه په پاکو بدل کړې ډیر توپیر مو ولید.
دغه پاکې اوبه د بشري اړتیا او موسسې لخوا د یوې پروژې له لارې برابرې شوې چې په مختلفو برخو کې بېوزلو ته پاکې اوبه برابروي. په دې پروژه کې د ککړو اوبو په پاکولو سره 2000 وګړو ته د څښاک اوبه او د تشنابونو اوبه برابرې شوې دي.
ومې غوښتل دلته په ازمایښتي ډول د اوبو د پاکولو یو سیستم جوړ کړو، او که دا هڅه دلته بریالۍ شي نو کیدای شي د نړۍ په هره برخه کې تطبیق شي. زموږ د سیستم اساسي هدف د ټکنالوژۍ په مرسته په نلونو کې د ککړو اوبو پاکول دي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د افریقا زیاتېدونکی نفوس او ښارونو ته د وګړو راتګ د دې لامل شوی چې په ګڼ شمېر سیمو کې ککړې اوبه یوه لویه ستونزه شي.
ککړې اوبه زموږ روغتیا او چاپیریال ته زیان رسوي. تاسې په ناولو اوبو کې مختلف میکروبونه، فلزات او خراب کیمیاوي مواد وینئ. که د دغو ناوړه شیانو مخه ونیول شي او په خوړو او تشنابونو کې وکارول شي او یا هم وڅښل شي نو موږ به ناروغه کړي.
خو نورو بېوزلو سیمو ته د کبیر ښارګوټي د پاکو اوبو د پروژې په شان اسانتیاو رامنځته کول څه باندې 500,000 ډالرو ته اړتیا لري. د افریقا په ښاري سیمو کې د وګړو شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو د دې ډول پروژو د تطبیق لپاره پیسې نشته.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزند واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.